سي يو ستوديو غرمنه خبری خبرونه دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه اجمل احمد له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې یو شمېر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. خو مخکې له دې چې رپورټونو ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونو ته ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثر قربانیان د ملي امنیت سرتیري ښودلي دي. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې، د اټومي بمونو لپاره د سوند مواد تولید دوام ورکوي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیه قمندانی وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیري دي. د کابل د امنیه قمندانی ویاند حشمت سانکزی په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه چې نن سهار وختي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې وسوه وویل:
نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې کله چې د ملي امنیت سرتیرو کاروان تېرېده، زموږ بریدګر برید پرې کوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. پېښه د څلور په حال کې ده. تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرجوب له ولسي کسان ته وښي ده او که نظامي جزئیات وروسته تاسو سره شریک.
وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کورنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار راهیسې عملیات پیل کړي رسیدلی دي. دهقان وایي په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه ټپي سوې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوي دي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی چې د عمران خان ګوند د مرکزی پارلمان د 202 څوکیو په ورته کسانو کې د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي. 114 څوکۍ خپلې کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشري اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي، تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلي سوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 10 څوکۍ ګټلي دي. د پاکستان مرکزی پارلمان یا ملي اسامبلۍ 324 څوکۍ لري چې 68 یې د ښځو او 10 یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړي سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې وې، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پښتنو سره مخامخ و، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د جون د 12مې په کتنه کې کړی وه. خو پومپیو دا هم وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دی به پرې نږدې چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په یمن کې د ایران ملاتړ روسي اغیانو د خوا د تیلو لیږدونکو پر دوو لویو کښتیو یو حمله وسوه، سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره ودروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی په یو بیان کې وویل چې حوثي اغیانو پر دغو کښتیو چې هر یوې 2 میلیونه بیلره تیل لیږدول حمله وکړه چې یوې ته یې لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حملې په ترڅ کې تیل لیک سوي وي چاپیریال ته به ډیر زیان ورسوي. او په پیکینګ کې د امریکا د سفارت مخې ته د چاودنې راپور ورکړل شوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو د سفارت مخې ته ولاړ د پولیسو یو موټر ښکاروي چې شاوخوا یې دود دی. د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د راپور له مخې یوې ښځې غوښتل ځان وسوځي. راپور وایي چې پولیسو دا ښځه نیولې ده. د ګلوبل ټایمز راپور د چاودنې په اړه معلومات نه دی ورکړي. په چین کې د امریکا د سفارت لخوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د خبرونو پای
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو، د ولسي جرګې ځینو غړو، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان وکړ. دا ټلواله څوک دي، څه غواړي؟ په دې اړه به له کابل رپورټ ولرو. ولسمشر محمد اشرف غني بادغیس ته تللی دی او هلته یې د قلعینو د برېښنا سټېشن پرانیستی دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. همدارنګه به مو پکتیا ته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت رئیس په ګډون د یو هیئت له سفره خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزیر وویل ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي.
انقریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتایج را روان دي او نوی خبرې پکې زیاتېږي. په دې اړه به تاسو ته تازه حال وړاندې کړو. تر اوسه پورې دا رپورټونه داسې ښکاري چې د تحریک انصاف د عمران خان په نوم په مشرۍ ګوند په رایو کې او په ګټونکو کې تر نورو مخکښ دی. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. یو کلی زر غږونه او ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. د خبرونې لومړی رپورټ تر اوسه. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې یو سیاسي ډله اعلان کړه. دا چې دا ډله څوک دي، څه غواړي؟ حدیث پردیس د دوی د نننۍ غونډه تعقیب کړې. هم د اوس سره د کابل په سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس، به خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو چې په دغه نوي ائتلاف کې څوک شامل دي او څه غواړي.
مننه ان صاحب، سلامونه. نن لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده، د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي، د ولسی جرګې غړي او د اوسنی حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ګډون یو شمیر چارواکي په کابل کې دوی سره راټول شوي وو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د دغه ائتلاف موجودیت اعلان کړ. تر اوسه پورې چې د غونډه روانه ده، درې ویناوالو خبرې کړي دي. د غونډې په پیل کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون خبرې وکړې او د ویل چې دغه ائتلاف په دې هدف رامنځته شوی چې د ده په خبره په افغانستان کې اوسنی ناسم وضعیت د دې لپاره حل لارې عمومي، او همداراز د انتقاد وکړ چې حکومت هم په یو شمېر مواردو کې د ده په خبره خود کامیګي کوي او دوی ته البته سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو ته درناوی نه لري، نو دوی ځکه راټول شوي دي. ورپسې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور خبرې وکړې شي. د خاغلی نور خبري یو څه توند وي، د پدریو مهمو مسلو تمرکز درلود. لومړی مسله دا و چې د ویل کو وضعیت همداسې دوام کوي او حکومت له سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو سره مشورې ته نه کینی او یا د دوی سلا د چارو په سمون کې نه غواړي، نو وضعیت به بیا داسې یو حالت ته رسیږي چې بیا به سمول اسانه کار نه وي. خا ده چې په دې برخه کې د خاغلی نور د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
تا چند روز دیگه نخبه ها و کارشناسا جمع میشن، خودوی از خودو تصاصی رو اعلام میکنن. بعد از این اعتراف نماینده های با اعتراف حراست و از خبات بس میکنن با تیمی جناب کرزای صاحب شخصیت ملی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگی که حضور دارن، با ازوای سیاسی قدرمن دیگی که حضور ندارن، با اینا بس میکنن، با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد با دیگران خواهد برآمده میکنن.
آن صاحب د خاغلی نور بلنی وکدا و چې د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما چې د ویل تر اوسه پورې مونږ چارې ارزیابي کړې دي، دوی هم طرف نیولې د انتخاباتو په مسله کې او غږ وکړ چې نړیواله ټولنه او په خاص توګه د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپل مسولیت ترسره کړي او د دوی اواز واوري. ورپسې د جیر اسد دوی مرستیالم خبرې وکړي. خاغلی محقق خبرې تر ډیره د ولسمشر هغه وروستي انتقاد ته چې په سیاسي حزاب یې کړی وو هغې ته متمرکز وي، او د ویل چې سیاسي حزاب په افغانستان کې په دې څلورو لسیزو کې وو او د ده په خبره په دې تیرو ولسو کلونو کې پیسې مصرف شوې چې سیاسي احزاب دوی لمنز یا د دوی موجودیت او د تر سوال لاندې راشي. خو دوی ویل چې د ګڼو پیسو له مصرفېدو سره سره بیا هم دوی موجود دي او د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره خپل پروګرامونه لري، او دغه ائتلاف چې وس اعلان کړی په دغه چوکاټ کې به دوی خپل چارې مختوړي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه. دوستانو، حدیث پر دې سوچې له کابل یې د هغه ائتلاف ته جوړېدو او پر حکومت د انتقادونو حال راکړ چې د حکومت پخانی او یو شمیر وسنی چارواکي پکې شامل دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان د اجرائیه رئیس مرستیال محمد محقق د دې ائتلاف له مخکښو غړو نه دي. دا چې د حکومت په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت چارواکي د دوی د انتقادونو په اړه څه وایي، زموږ په راتلونکو خپرونو کې به هڅه وکړو چې د هغوی عکس العمل مو راواخلو. اوس هم کابل کې له بل همکار سره تماس نیسو، اجمل تورمان سره چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې د خبرې کوو. له ده به دا واورو چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی او ویل کېږي چې دغلته یې د برېښنا د یو سب سټېشن پرانیسته کړې ده. تورمان صاحب، تاسو د ولسمشر د سفر په اړه بادغیس ته جزئیات راسته ووایئ.
بله انسب، تاسو یو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بادغیس ته رسیدلی دی او هلته په رسیدو سره سم یې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا سب سټېشن پرانیستلو. راپورونه داسې دي چې ولسمشر غنی به د دوه ورځو لپاره په بادغیس کې وي. د بادغیس د والی ویان خاغلی جمشید شهابی هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر په دغه دوه ورځو کې په بادغیس کې د ځوانانو لبیلابیل ډلو له علماو او دغه شان له امنیتي چارواکو سره وګوري. د یادونه ده چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا تړونه تکه لوړاندې د سانیر په نوم له یو ایراني شرکت سره و چې د خراب امنیتي وضعیت او د بودیجې د نشټوالي له امله یې کار وځنډید. اوس دغه سټېشن پرانستلو سره به د بادغیس مرکز قلعینو او د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکي له برېښنا برخمن شي. افغان ولسمشر داوس په یو غونډه کې له خبریالانو سره د ازادي رادیو په راتلونکو خبری سرویسونو کې به له بادغیس څخه د ازادي رادیو خبریال په دې اړه بشپړ جزئیات له اوریدونکو سره شریکي. بله انسر،
ډیره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان وو چې بادغیس ته د ولسمشر د سفر له تفصیلاتو خبر کړو. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې خان محمد سیندی دروړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په عربي متحدو اماراتو کې لمیشتو سوداګرو او پانګوالو سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یو افغان پانګوال آمادګي ښودلې چې د برېښنا، طبي داروګانو او غیر الکولي مشروباتو د تولیدولو، د نقلي وسایطو د تمځایونو، تفریحي پارکونو او ترمینلونو د جوړولو په برخو کې به پانګې واچوي. اعلامیه وایي ښاغلی غنی دغو سوداګرو ته ویلي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو، د برېښنا د تولید او داسې نورو برخو کې به له پانګوالو سره د ځمکو مرسته وشي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې شي. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې اوس د هیواد 9 ولایتونو ته برېښنا رسېدلې او تر راتلونکو 2 کلونو پورې به ټول ولایتونه له برېښنا نه ګټه واخلي. د انګورو او میوې د پروسس د فابریکې د جوړولو چارې بشپړې او په پام کې ده چې د پروسس د دستګاه له نصبولو وروسته فعالیت پیل کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه فابریکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې پرته ده چې د بوستان سبز د کرنې او مالدارۍ شرکت پکې د میلیونونو ډالرو مرسته کړې او د کرنې او مالدارۍ وزارت ورسره د کارډ اف د پروګرام له لارې تخنیکی مرستې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې د انګورو او میوې د پروسس دغه فابریکه په یو ساعت کې د 10 میټریکو ټنو د پروسس او په جوزونو د 15 میټریکو ټنو د تبدیلولو ظرفیت لري. د دغه فابریکې له فعالیدو سره به 300 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. نن د کابل ښار په سرای شاهزاده کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 60 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 30 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 19 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار 1550 افغانۍ. او نن د کابل ښار په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي غوړو یو بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ او 1 لیتر پټرول 1550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 1050 افغانۍ. دا ول ازادي رادیو نه د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ټاکل شوې ده چې نن په پاکستان کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې څرګند شي. د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپل قانوني دوره بشپړوي او سیاسي واکمني به د عمومي انتخاباتو لري بل ملکی حکومت تسپاری. دا مشال راډیو ایډیټر او زمونږ همکار داود خټک را سره په سټوډیو کې دی، د انتخابات له نږدې څاري او په تازه جزئیاتو هم خبر دی. خټک صاحب، مخکې له دې نه چې د انتخاباتو په اړه وړاندې بحث وکړو، درته ووایه چې د انتخاباتو نتایج، لومړني نتایج څه څرګندوي؟
مننه انسب، کډیر لند درته ویم نو د انتخاباتو نتایج دا څرګندوي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په وړاندې روان دی او کم چې تم کیږي تر اوسه پورې د دې شمیر تر 100 څوکۍ پورې رسیدې شي. بیا ورپسې د نواز شریف ګوند دی او هغه هم ویل کیږي چې خواوشا او یاو پورې څوکۍ دی تر لاسه کوي شي. او بیا ورپسې پیپلز ګوندې چې دغه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو ګوندې اوسې زوی مخې ته راغلي، هغه هم څه شاوخوا 50 پورې څوکۍ. خو اوس نتایج لاره روان دي.
د نتایجو په اعلان کې یو لنډ غوندې ځن راغلی و چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ویلي و څه تخنیکي ستونزه لري او دې هم یو ډول انتقادونه راپورته کړي و. دا موضوع ختمه شو؟
نه، انتقادونه اوس هم شته. اولنی انتقاد ایم کیو ایم گوند لخوا راغلی او متحده قومی موومنټ چې په کراچۍ کې هغه ته د هندوستانی ماجرو گوند ویل شي، یعنی دا هغه کسانو چې د پاکستان د جوړېدو په وخت له هندوستانه راغلی او دوی تل ته ماجر ویل شي. بیا دویم انتقاد چې راغی هغه یو بل د ماجرو ګوندو هغه پاک سرزمین پارټي وا د هغې لخوا راغی. دریم انتقاد بیا راغی د شاباز شریف لخوا او هغه بیا په میډیا کې ډېر زیات خلکو وته ځای ورکړ ځکه چې شاباز شریف لوی ګوند دی. او بیا د هغې پس د متحده مجلس عمل کم چې د دینی جماعتونو ګوندې د مولانا فضل الرحمن لخوا انتقاد راغی. اوس اوس اطلاع دام روان دي چې عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې دی هم د دې انتخاباتو په اړه پوښتنې لري. نو زما په فکر انتقادونه تقریبا را روان دي. پیپلز ګوند هم انتقاد کړو او د شپې د دې مشرانو پریس کانفرنس کړو په کراچۍ کې او هغه هم انتقادونه کړو.
خټک سے پته سال کی چی دی پاکستان انتخاباتو تر پایل مخ کی دی مسلم لیگ نون ګوند لا فشارونو سره مخ هو او دوی په هغه وخت کې هم ویل چې دوی ته هغه موقع چې باید انتخاباتو مخ کې ورکړل شوی وای نه ورکول کیږي. او اوسې نتایج هم داسې شو د شاباز شریف له قوله ما چېرته ولوستل چې هغه ویلي دي چې دوی به د دې انتخاباتو نتایج ونه مني. تاسو دغه ګوندونه د تحریک انصاف له بریا وروسته څه ډول ارزوئ چې دوی به کومه لاره خپله کړي؟ بالاخره به نتایج تسلیم کړي او کنه له انتخاباتو نه وروسته یو کړکیچ به رامنځته شي؟
په سر کې باید ووایم چې اوس ډېر وختي دی. نن اول ورځ دا پرون انتخابات شوی دی. بیا د پاکستان د سیاسي نظام داسې دی چې پدې کې اړې غړې هم موجود وي خو پدې کې هر وخت دا ویل شي چې جوړجاړې هم راتلی شي. نو سیاسي ګوندونه کوم دا هم وایي چې سیاسي ګوندونه ډېر خنه دي خو سیاسي ګوندونه خ مضبوط دي او سیاست هم ډېر په طریقه د کولو چل دي ته ورزي داسې مشران شته. نو دا اني ممکنه ده چې یا خو د کوم ګوندونه چې انتقادونه لري دی په خپلو کې رايوزي شي او دی ظاهر ده چې د عمران خان ګوند په وړاندې روان دي نو د اغه په ضد باندې دی رايوزي شي ځکه عمران خان ګوند وایي چې مونږ نتایج مونږ منو سچ راغلي دا ټیک دي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې ممکن ده چې کومې وړې پارټي دي هغه هم د عمران خان د ګوند سره شامل شي، یعنی د اغه سره اتحاد وکړي په پارلیمان کې او هغه به د عمران خان د حکومت برخه جوړ شي. او کوم ګوندونه چې بیا انتقاد لري لکه هغه مسلم لیگ نون دی نو هغه به بیا ځان ته پاتې شي. نو په دې صورت کې یعنی مختلف صورتونه جوړېدای شي.
دی عمران خان دی بریا تاسو سره اټکل کوي یا دی به مجبور شي چې اعترافي حکومت جوړ کړي او کنه دومره څوکۍ به وګټي چې دی په خپل سره حکومت جوړ کړی شي؟
تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي د هغه د خی چې دی به سنس خلک وړې واړه ګوندونه او کم چې آزاد امیدواران وته مونږ وایو، یعنی کاندیدان چې وته مونږ وایو آزاد، هغه ممکن ده چې ځان سره شامل کړي. د دې ترڅنګ د قبایلو نه چې کوم کسان منتخب شوی دی ممکنه ده چې د اغینه سره خلک د ګوند سره یوځای شي. د پنجاب نه آزاد امیدواران ډیر راغلي دي، ممکنه ده چې اغي ور سره یوځای شي. لدې بغیر ک پیپلز پارټي د عمران خان سره نه شاملېږي په حکومت کې او پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون سره لاس یو کوي، نو بیا د عمران خان په یو سر باندې یعنی په یوازې ځان باندې د عمران خان ګوند د دغه دواړو ګوندونو مقابله کول به تګرانی. نو ک پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون یوځای کیږي نو عمران خان ته به دا پکار وی چې د نور ګوندونو ځان سره یوځای کی او په مخې بوزي. خو اوس هم د عمران خان چونکه ویلي دي چې د پیپلز پارټي سره اتحاد نکوم، مولانا فضل الرحمن سره هم دا جوړه ناراضي، ایم کیو ایم سره هم اختلافات پاتې شوې دي، نو دا به قتل کیږي. خو یو خبره باید او لنډه یو کم چې عمران خان تیری تجربې دا خی چې د وزیر اعظم جوړېدو لپاره ممکنه ده چې د هر چا سره چې وي خو د ور سره اتحاد وکړي.
دا راته وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ډېره هیله لرله چې په دې انتخاباتو کې به له یوې دورې ناکامۍ وروسته ډېرې څوکۍ وګټي او لږ تر لږه په سرحد کې به وبخي، په خیبر پښتونخوا کې به دوی د حکومت جوړولو ته ورسیږي. د دوی نتایج هم داسې ډېر ښه نه ښکاري. دې علت څه دی؟
نتایج تقریبا که تاسو وګورئ نو د کوم چې واړه سیاسي ګوندونه دي نو د هغې زیاتره مشران چې دي هغه د پښتونخوا نه دي. زه به تاسو ته نمونه واخلم. عوامي نېشنل ګوند دی، اسفندیار ولی خان دی، قومي وطن پارټي د آفتاب شیرپاو دی، جماعت اسلامي د سراج الحق دی، متحدہ مجلس عمل دے مولانا فضل الرحمان دے او تر اوسه پورې چې کمی نتایج مونږ ګورو هغه دغه ټول مشران چې دي دا پاتې راغلي دي. نو تاسو د عوامي نېشنل ګوند خبره وکړه. عوامي نېشنل ګوند لکه د 2014 د انتخاباتو په شان که څه هم هغه سي حالات نو څنګه چې دي سره مشکل حالات مخ شوي، خو که تاسو وګورئ نو هارون بشیر بلور د پېښور په 14 کې وژل شو او په پېښور کې داسې ده چې کله چې انتخابي مهم څوک نه چلی نو دی اخیری ورځو کې ډېر رائے بدلی دی شي او عوامي نېشنل ګوند اس مهم اون چلو، بلکې اسفندیار ولی خان ګوره د یو سیاسي مشر چې کله سیاسي ګوند مشر چې کله په میدان کې وی او هغه انتخابي مهم چلی نو هغه ګوند په مخ کې زی، ځکه خلک وړي چې دا مشر راشي. اسفندیار ولی خان په دې ټول مهم کې زچ ماته چې سمري یو هم لوی سیاسي غونډه نه ده کړی په هیڅ یو خار کې، نو دا یو مسائل کې دی شي.
ډیره زیاته مننه داود خټک دوستانو د مشال رادیو ایډیټر داود خټک کو چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. د ټاکنو نتایج ورو ورو را برسېره کیږي او تمه ده چې د ورځې تر پایه پورې به موږ توانی ګو تاسو سره د ټاکنو د کمیسیون لخوا ابتدایي یا لومړني نتایج شریک کړی شو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته راسو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي چې سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونه باید ورته چمتو اوسي. نوموړی د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره نن ګردې ستللی وه او هلته یې دا څرګندونې کړې. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمېر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. له پکتیا څخه نور جزئیات د اصل ځازي په رپورټ کې اورو.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامی جمهوری دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنې او د ولس ملاتړ له ځان سره لري. نوموړی وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتي ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابقه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفیه که دو مرتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخواد کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له مداخلې ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرنۍ ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده، ګنن تا زمانی کې جامعه بین المللی مطمئن نشه کې دګر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمن نوی سول و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا اون زمان اینو همراه ما هستند.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سول غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولېز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
And again we want you to know that the international community
یو ځل بیا وعده ورکوم چې تاسو د سولې د غوښتنې لپاره موږ عظیم یو تاسو سره مرسته
and we will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې له د سره د یو شمېر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او له سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځ زون کې د ولسی جوړښتونو له مخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. ویل د دې زون په کچه یوه شورا رامنځته شوې چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي. دویل یاد شورا د خپل هڅو په لړ کې د دولت او مخالفینو له لوري سره لیدکاته کړي او په نږدې راتلونکي کې به پایلې اعلان کړي. د پکتیا ولایتي شورا د ولس او ځوانانو په استازیتوب د بیا رغونې امنیتي ځواکونو د تشکیل د زیاتېدا او یو لړ نورې غوښتنې په لیکلي ډول راغلي پلاوي ته وسپارلې. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغه ګونه ډراما او ورپسې په لری پرتو سیمه کې د خونځو او تعلیمي مرکزونو د فعالیت پر اهمیت بحث لرو. تاسو هم په دې اړه چې تاسو په سیمه کې د الکان او نجونو د وړتیا او لوړولو او سواد لپاره تعلیمي مرکزونه شته کنه او کدي څه ډول فعالیت کوي په دې شمیره سره لوسنه پیغام پرې خودلی شي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس هم وخت په افغانستان کې